رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي په مکرې د خبرونو لنډیسته
ولسمشر غني ویل دي پوځي عملیات به یوازې د کندوز ولایت پورې محدود نه وي په جلال آباد کې د امریکا یوې نظامي ترانسپورټي الوتکې سقوط کړی دی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران سره په اټومي موافقه انتقادونه کړي
نن جمعه ده د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې لسمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې دوهمه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه اوریدلی سي د کندوز د وضعیت په اړه د جمهور رئیس اشرف غني وینا د روسیې بمباري په سوریه باندې د پولیو د واکسین د تطبیقولو په اړه راپورټ او د خوست د شهر د پراختیا لپاره د نوي ماستر پلان په تطبیق د کار پیل کېدل خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
په جلال آباد کې د امریکا یوه نظامي ترانسپورټي الوتکه رالویدلې چې 12 کسان پکې مړه شوي دي د الوتکه تېره شپه ناوخته سکوت کړی دی او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي د امریکا دفاعي چارواکو په بګرام کې ویلي چې په دغه الوتکه کې شپږ د سرتیري چې د عملی کسان وو مړه دي او ورسره 15 ملکی کسان دي افغان ولسمشر اشرف غني پرون د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړی دي اسوسیټډ پرس په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ شپږ ساعته جنگ وسو چې بیا ورسره طالبان تر شا سوي دي اسوسیټډ پرس لیکي چې که څه هم افغان حکومت د کامیابۍ ادعا کړي خو ځایي خلک اوس لا هم په کورونو کې بند پاتې دي او د درنو چاودنو او د ډزو اوازونه اوریدل کېږي دغه راز جمهور رئیس غني د کندوز ولایت له مشرانو سره په کتنه کې هم خبرې کړي هغه وویل په کندوز کې مو چارواکو ته ویلي چې هغو ټولو دولتي او ملکی ودانیو ته چې زیان رسېدلی دی په اړه دې معلومات وکړي په کندوز ولایت کې د عملیاتو په اړه ولسمشر غني وویل دغه عملیات به یوازې د کندوز تر شاره پورې محدود نه وي دا به پراخېږي چې لومړی به ټول کندوز ولایت کې وي او دویم پړاو کې به په درو ولایتونو ته وغځي ځکه چې بغلان تخار او کندوز د یو بل سره نسي جلا کېدلی جمهور رئیس غني وویل چې دا لامو مخکې ویلي وو چې شش کال به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د ازمویش کال وي له هغه وروسته چې د امریکا متحده ایالاتو د اوریګن په ښار په یو پونځي کې یو وسلوال کس لږ تر لږه اته کسان ووژل او شل نور ټپیان کړل جمهور رئیس اوباما د امریکا کانګرس څخه غوښتي چې د وسلو په اړه دي د منطق پر اساس یو قانون تصویب کړي اوباما وویل
This time in a community college in Oregon. As I said,
په امریکا کې ور بیا د وسلو د لاري ډلیزي وژنې سوي دي او دې وار د اوریګن په یو ټورنیز پونځي کې دا پېښه سوي ده که او خو لکه چې ما څو میاشتې له مخکې ویلي وو او لاغه مخکې هم مې څو میاشتې مخکې ویلي وو او هر وار چې موږ داسې ډلیزي وژنې وینو زموږ دواوي او فکرونه بس نه وي باراک اوباما چې زهیر او غمجن ښکاره کېده پاسپین ماړی کې د خبرو پر مهال ویل د امریکایانو اکثریت چې هغه کسان هم پکې شامل دي چې قانوني وسلې لري سخت قوانین غواړي اوباما زیاته کړه
But we are not the only country on earth that has people with mental illnesses.
موږ یوازې نه هیواد د مځکې پر سر نه یو چې داسې کسان لرو چې روحي ناروغي لري او یا چې غواړي نور ته تاوان ورسوي. خو موږ داسې یو پرمختللی هیواد یو چې دا ډول پیښې د هر څو میاشتو وروسته وینو. اوباما د رایې ورکوونکو څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخابات کې دي دا په یاد ولري چې څوک د وسلو د قوانینو ملاتړ دي او څوک یې مخالفت کوي. تروسلا د اوریګن ایالت روزنبرګ د موکا کالج د پیښې په اړه تفصیلات نه دي څرګند او دا هم نه د معلومه چې په اصل کې د پیښې څومره قربانیان دي د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي اسمبلی غونډه لا روانه ده او د نړۍ مشران په نړیوالو بورهنونو چې پکې تروریزم په خاصه د اسلامي دولت پر ضد جنگ منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د ماجرونو په مسلې باندې خبرې کوي. د هند د بارنیو چار وزیر ششما سوراج د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف چې یو ورځ لمخې په ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په خپل وینا کې وویل چې او څلور مدیزه د سولې پلان دی وړاندې کړی په اړه سخت غبرګون ښودلې دي. هند ویلې دي دې ته تیار دي چې د پاکستان سره د سولې خبرې وکړي، خو دغه هیواد لومړی باید خامخا د تروریزم څخه لاس واخلي. سوراج ویل موږ څلور مادو ته اړتیا نه لرو، د تروریزم پرېږدي او راسي سره کښینو او خبرې وکړو، دا به ټولې مسلې حل کړي. د نواز شریف په وړاندیزونو کې دا هم شامل وه چې د کشمیر پر سرحد په اړه چې په دوه زره دریم کال کې چې کم اور بند سوی وو هغه دې بیرته عملي سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې په خپلې وینا کې د ایران سره په اټومي موافقې انتقادونه وکړل او وی ویل دا موافقه ایران ته د قدرت ورکوي چې په منځني ختیځ کې سخت دریځي ته نور هم تکفه کړي او ایران ته د موقع ورکړي چې دې توان پیدا کړي چې اټومي وسلې جوړ کړي. نتنیاهو ویل د دې موافقې پر اساس پر ایران باندې به بندیزونه لیرې سي او میلیاردونو ډالره به ایران ته لاره ومومي چې د غیوات سره به مرسته وکړي چې په سیمه کې خپلو ګوډایانو ته وسلې ورکړي او په نړۍ کې تروریزم خپور کړي. د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په خپلې وینا کې نتنیاهو ویل اسرائیل به ایران دې ته پرې نږدي چې د اټومیک کلب غړو هیوادونو ته ورداخل سي. د عراق صدر اعظم ویلي که مسکو په عراق کې هوایي بریدونو کولو وړاندیز وکړي نو دوی به د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي، خو روسیې لا تر اوسه داسې وړاندیز نه دی کړی. حیدر الابادي د فرانسې ټلویزیون څلورویشت ویلي که موږ ته داسې وړاندیز وسي نو موږ غور پرې کولی سو او زیاته یې کړه په حقیقت کې به یې هرکلی وکړو. هغه دا هم وویل چې دای د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوټین سره په تماس کې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس د کندوز د شهر د بیرته نیولو په لړ کې ملکي خلکو ته د زیان د نه رسیدلو له کبله خوښ دی. جمهور رئیس اشرف غنی دا خبرې د کندوز بیرته د دولتي قواوو لاسته د ورتلو نه پس د خبریالانو سره د خبرو په وخت کړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ماښام خبریالانو ته وویل خوشحاله یم چې نن د کندوز خلکو او د افغانستان خلکو د یو ښه خبر سره خپله ورځ پیل کړه. هله ده د شک او تردید فضا چې د پریکړې یا زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ظرفیت په برخه کې موجود و له منځه تللې وې. ښاغلی غنی وویل چې د کندوز د وضعیت د سپناوي لپاره یې درې کمیسیونونه ټاکلي دي چې یو یې امنیتي، بل یې ملکي او دریم یې ملکي خلکو ته د رسیدلو زیانونو د ارزولو کمیسیون دی. ولسمشر د کمیسیونونو د کار په اړه وویل
لومړی کمیسیون پرون شپې خپل کار شروع نن سهار پرون ایجاد شو، نن سهار خپل دنده ترسره کړي چې ټول د کندوز لارې نظر لاندې نیولې دي، ټول اماکن دولتي غیر او خصوصي ملکیتونه یې تثبیت کړي دي، ټول فجایع چې سوي دي فلم نیولې مستند چې به تاسو اختیار قرار ونیسي. دوم کمیسیون بیا هم نن د پوپاس پیدات باندې خپل کار شروع کړ. دریم کمیسیون شنبه ورځ ټاکو او خپل دنده به شروع کړي. هغه افراد چې نیول سوي وو په مزار شریف کې نیول سوي دي کابل ته په انتقالیږي او بیا زیر ربط و مراجع لخوانه په ګډه ورنه تحقیق کېږي او د تحقیقات په اساس باندې بیا نورګامونه اخیستل کېږي.
د وویل چې د کندوز په سقوط کې چې هر چا وظیفوي غفلت کړی وي سزا به ورته ورکړه سي او هغوی چې د کندوز د بیا نیولو په عملیاتو کې مړانه کړې وي وبستایل سي.
هغه افراد چې واسطې له لارې نه، سیاسي نفوذ له لارې نه، وسیلې له لارې نه ټاکل سوي وو له بدې مرغې نه، هغه افرادو چې لومړي صحنه ترکله
شاغلی هغه انګیرنې هم ناسمه وبللې چې ګوندی د امنیت په شورا کې د کندوز په ولایت کې څو میاشتې وړاندې د عملیاتو مخه نیولې وه. د ملي دفاع وزارت د سرپرست په تړاو وویل چې کله پارلمان په رخصتیو کې وو د تقنینی فرمان له مخې د سرپرستانو په قانون کې تعدیل راوستی دی، نو ځکه د دفاع وزارت سرپرست به خپل کار ته دوام ورکړي. ولسمشر غنی د ټولو هغو پخوانیو مجاهدینو د قومندانانو څخه چې په کندوز کې د طالبانو په وړاندې جګړه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې مننه وکړه. وی ویل چې دا جګړه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. ځینو جهادي قومندانانو وړاندې ویلي وه چې غواړي سلګونه وسلوال کندوز ته د طالبانو پر ضد جګړې ته واستوي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي خبرې اترې په ټپه درېدلې دي، ولسمشر غني وایي چې لومړی باید له پاکستان سره سوله وسي. د غني په خبره بنیادي سوله د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ ده. نا اعلان سوی جنگ موږ تعریف کړی دی، زموږ تعریف د پاکستان دولت قبول کړی دی. د کومې ورځې پورې چې پناه ځایونه وجود لري، دا په دې معنا دی چې د دوو دولتونو ترمنځ سوله نسته، او دا د کومې سلیقې خبره ده. دا د نړیوالو قوانینو او د دولت له وظیفو او وجیبو څخه شمیرل کیږي. پاکستانی چارواکي بیا وایي له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته نه کوي، خو چمتو ده چې د سولې په خبرو کې د منځګړې ونډه ولوبوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او د همز مرده خبرونه بل رپورت. د امریکا حکومت وایي چې روسیه په سوریه کې د بمباری کولو سره نه یوازې ځان نور هم یوازې کړی دی، بلکې د مشکل سره یې مخامخ کړی دی. دا خبره د امریکا د سپین ماڼۍ نطاق جاش آرنست د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د سپین ماڼۍ وایان جاش آرنست د پنځم به پوره د سوریه په جریاناتو د خبرو په وخت ویل چې په سوریه کې د دولت د مخالفینو ضد بې دریغه عملیات کول د روسیې لپاره خطرناک کېدای شي.
The sectarian conflict inside of Syria, if not, make that conflict indefinite.
د سوریه په مسله کې د روسیې داخله دل به د غشخړه نور هم جنجالي کې د شي نامعلومه بودې پوري وګد هم کی. هغه ارنش دا هم ویل چې د روسیې دغه د پټو سترګو بمبار به د سوریې د دولت میانروي مخالفین هم د تشدد لور ته ورکش کی، او سوریه ته به هم په کور کې مشکل پیدا شي. هغه دا هم وایي چې د امریکا او روسیې ترمنځ په آینده کې نورې خبرې هم وشي چې تر څو په سوریه کې په یو بل باندې وار ونه کړي. د امریکا او روسیې دوه لوړ رتبه مامورینو د پنځمې په سهار د یو بل سره خبرې هم کړې دي. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ویل کېږي روسیې په عراق کې هم عملیاتو ته نیت کړی دی. د روسیې یو لوړ رتبه ډیپلومات هم ویلي دي کچېرې عراق ورنه وغواړي نو دوی به هلته هم هوایي بمبارۍ وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا د دې نامخالف نظر ورکړی دی او ویلی دی چې موږ ته نه چا بلنه راکړې ده، نه راباندې غږ کړی دی، او موږ ډېر مؤدبه خلک یو، بې دعوته چیرته نه ځو. بلخوا د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلی دی چې دوی به د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د روسیې مرستو ته هرکلی ووایي. هغه یو فرانسوي تلویزیون سره مرکه کې ویلي دي که چیرې روسیې ورته د کومک وړاندیز وکړ نو غور هم پرې کولی شي او هرکلی هم ورته ویلی شي. د امریکا د سپینې ماڼۍ ویان جارج آرنست په خپلو خبرو کې دا هم تصدیق کړې نه ده چې آیا د ایران کوم عسکر د سوریه په جګړه کې شامل شوی دی او که نه. خدای ویلي چې دا خبره رښتیا اوسي نو دا به هم ورسره جوته شي چې په سوریه کې د روسیې را داخلېدل حالات څومره جنجالي او خراب کړي دي. خو د ریوټر خبری اجانس د لبنانی منابعو له قوله ویلي دي چې په سلهاو ایرانی عسکر سوریه ته ورغلي او د بشار الاسد د قواو سره اوګه په اوګه د دولت د مخالفینو سره جګړه کوي. تر ننه سوریه کې ایران یوازې د مشورو تر حده کومک کوو. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت یو ویان سټیو وارن وایي چې دوی داسې راپورونه نه لري چې ګینې ایرانی عسکر سوریه ته ور اوړېدلي دي. خدای هم ویلي دي که چیرې ایرانی عسکر په سوریه کې لیدل کیږي نو دا هم د حیرانتیا خبره نه ده. ایران په سوریه کې د روسیې د بمبار ملاتړ هم کوي. دې نه وړاندې د روسیې الوتکو په سوریه کې دویم ورځ هم پرله پسې بمبار ته ادامه ورکړې وه. دوی نه یوازې د اسلامي دولت یا داعش هدفونه ویشتلي، بلکې د هغو ډلو ځایونه هم په نښه کړي دي چې د امریکا په ملاتړ جګړه کوي. د روسي د دفاع وزیر ویل دی چې د اسلامي دولت ډلې مهم ځایونه لکه د قومندانۍ مرکز او د وسلو ډیپوګانې ورته په نښه کړي. په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د خبرو په وخت ویلي دي چې موږ چې کوم خلک په نښه کړي دي هغه تورستان دي، کارونه یې د تورستانو دي او چلند یې هم د تورستانو دی، نو معلومه ده چې تورستان شو. موږ تل تا ویلي دي چې موږ د داعش او د هغوی غوندو ډلو خلاف جنګ کوو. امریکایان هم دا غواړي او د ائتلاف ملګري هم د داعش، النصره او د نورو ډلو خلاف جنگ کوي او موږ هم ورسره ملګري یو. خو د امریکا سناتور جان مکین بیا وایي چې روسیې د هغو کسانو او ډلو خلاف د هوایي بمبار نه کار اخیستی چې د امریکا استخباراتو د جنگ دپاره روزلی وو. په انګلستان کې مرکز لرونکي د سوریې د بشر د حقوقو د ناظرینو ډله وایي چې د روسیې په بمبار کې هغه ځایونه هم لګېدلي. تجمع الزها په نوم د امریکا په بلاوي کارکوونکې ډله پکې موجوده وه. دا وخت چې د امریکا او د ملګرو ملکونو الوتکې هم د سوریې په فضا کې پروازونه کوي، د روسیې د الوتکو ورګډېدل به وضع نور هم خرابه کړي او ولسي خلکو ته به هم تاوان زیات شي. د سوریې د دولت د مخالفینو د یوې ډلې مشر خالد خوجا وایي چې د روسیې په بمبار کې شپږ دېرش ملکي کسان وژل شوي دي چې 15 ماشومان هم پکې شامل دي. خو دا خبره لا بل چا تصدیق کړې نه ده. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم په بمبار کې د ملکی کسانو د وژل کېدو خبر رد کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9:40 دقیقې دي. په مکړی دی رپورت د کندهار روغتیایي مسولین وایي چې د نور ورځو پرتلې د اختر په شپو ورځ کې د واکسین د تطبیق هڅې څو برابر زیاتې کړې دي. دا رپورت به تاسو ورسته واوري. خو اوس پر اساس د خوست چې موږ ابراهیم رحیمی یو رپورت راستولې دي، د خوست شاروال کرامت خان خپلواک ویلي چې د شار د پراختیا او د شاریانو د اسانتیاو لپاره د نوي ماستر پلان په تطبیق کار پیل کړی دی. هغه د غراس په شاروالۍ کې د اداري فساد د مخنیوي خبره هم کړې ده. شاروال کرامت خان خپلواک دغه څرګندونې په خوست کې د امریکا ژغ له خبریال ابراهیم رحیمی سره په یوې مرکه کې کړې دي.
د افغانستان ښارونه د جوړښت او د اړتیاو له مخې یو بل ته فرق کوي. د خوست ښار اسانتیاوي ستي او کوم ضرورتونو ته ډیره اړتیا لري؟
زه یو کال کېږي راغلی یم، په دې کې ډیر بدلونونه راغلل. په دې کې زموږ هغه پیادرونه چې مخکې به د خاورې دوړې به وي، هغه په زرګونو متره موزای کري شوې. خلکو په دې باندې په زرهاو متره موزایق ولګول، لختي جوړ کړل، پلچکونه جوړ کړل، یعنی خلکو پکې ونډه واخیسته. یا شخصي سرمایه ګذاری دي دلته، زموږ خلکو پانګونه وکړه په مختلفو برخو کې. او زموږ ښار په څلورمه پنځمه درجه کې د زیدي خرو په پرتله بعضې ستونزې شته، چې هغه د کانالیزیسون ستونزه ده، هغه د اوبو ستونزه ده چې په ښار کې اوبه نشته تر اوسه پورې. په دې باندې هم کار اوس روان دی چې موږ په راتلونکي پلانو کې د کانالیزیسون مسله او د اوبو مسله چې دا ډېرې مهمې دي ښار دپاره دي، ځکه موږ په هنده کې که موږ ښه کانالیزیسون ونه لرو د خراب اوبو سره مخامخ شو، د هغې نه به بیا استفاده کړل ډېره مشکله وي. او په ځمن کې هغه سرکونه چې په اوسني وخت کې د یو ولسوالۍ په کچه جوړ شوي وو، اوس زموږ هغه سرکونه دپاره پراخوالی پیدا کړی دی. یعنې نوی ماسټر پلان جوړېږي، د دې دپاره یو میاشت کېږي یو هیئت راغلی دی د شرسازۍ وزارت نه. ټول ماسټر پلان جوړېږي د مرکز په سطحه، چې په دې کې به صنفونه، بعضې د تیلو پمپونه، جوماتونه، مدرسې، مکتبونه، د ښار سرکونه، دا به مد نظر نیول کېږي. عملا کار پر روان دی.
مخکې تاسو له امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په ښاروالۍ کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوئ. په دغه برخه کې څومره پرمختګ شوی دی؟ که شوی دی، آیا پر عوایدو یې هم تاثیر کړی دی؟
فساد هم په څو ډوله دی. یو فساد دا دی چې پیسې اخلي، رشوت اخلي، د چا معامله زر نه خلاصوي. یو بل فساد هم دا دی چې څوک وظیفې ته په وخت نه حاضرېږي. زموږ ډېر پرمختګ هغه څوک چې پیسې بډې رشوتونه اخلي، چې په عوایدو کې دوی لاس درلودو، یا مختلفو چارواکو سره مختلف خسره، دا په کلي ډول دی منځ تللی دی. یو بعضې ظرفیتونه ډېر ټیټ دي، بعضې د مامورینو چې دغه یا په وخت نه حاضرېږي. په دې کې هم د تعیناتو برخه کې اوس کار روان دی. زموږ شروالۍ رطوب طرف ته ځي، کله چې لاشي دوی ماشونه کیږي، کله چې ماشونه خښول ان شاء الله نور به په دې کې نو دې لپاره تقریبا تر 10 میلیون افغانۍ پورې نسبت تیر کال ته زموږ وېد لور شوی وي.
خر مجموعن څومره سرکونه ته د بیا رغونې لپاره اړتیا لري؟
خر سرکونه زما په فکر یوازې زموږ دوه سرکونه چې هغه د خرولې ریاست مخته سړک دی، او د منځ کې د خر منځ کې یو سړک دی. نور د خر څومره سرکونه چې بیا رغون ته ضرورت دی، ځکه دغه چې یو ریپو شوی دی اته کله لس کله مخکې، بیا په دې باندې دوباره په دې باندې ترمیم نه ده شوی. اوس یو خو دا قسمت دی، بل قسمت دا دی چې بعضې سړکونه شولډرې پاتې وي، یعنی سړک د اته متره دی، شپږ متره پوښ شوی دی، یو متر پاتې وو. یا بعضې سړکونه په کوڅو کې نمرې کې دي، رایشي نمرې دي، د منځ سړکونه نه دي پخه شوي په سسي ډول. یعنې د درې ډوله موږ سړکونه لرو، ټولو ته ضرورت دی. زموږ په سکلنۍ بودیجه، کال بودیجه کې ځانګړې توجه سړکو، لختیو، پلچکو ته شوې ده.
تاسو مخکې د ماسټر پلان خبره وکړه. قسم خوست ولایت په دې وروستیو کلونو کې صنعت پراختیا موندلې ده، خو د نفوسو له پلوه اوس هم دغه د ښار سړکونه او کوڅې کفایت نه کوي. دغه ماسټر پلان کېدای شي یو څه توضیحات ورکوي؟ څه ډول ماسټر پلان دی؟
ماسټر پلان اصل موږ د داود خان د وخت طالبانو وخت کې ماسټر پلان جوړ شوی و، هغه نیمګړی و. په دې ماسټر پلان کې موږ د ښار سړکونه لکه د لکڼو طرف ته چې دوه سړکونه دي، موږ په نوي ماسټر پلان کې دغه سړکونه څلور ونیول، دوه شته دوه نور. مونږه څلور سړک باید ولرو، ځکه هغه موټرو تګ راتګ چې پوخاو نسبت اوس د دې تفوز زیات شوی دی. بعضې صحیح چې رهیشي اوس په تجارتي باندې واړو، مونږ چې ارتونکي کارونه کوو څوک چې بده کوي د دې پلان مخې به کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرز نه مسؤل وساتی هغه ماشومان هغه بچان چې د پنځو کالو کوچنیان دي هغوی ته حتماً د فلج واکسین وربلګوي تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړی. د خبرونو لنډیسته
په جلال آباد کې د امریکا یو نظامی ترانسپورټي الوتکه رالویدلې چې 13 کسان پکې مړه شوي دي. دغه الوتکه تېره شپه ناوخته رالویدلې او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونو د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ شپږ ساعته جنگ شوی چې بیا وروسته طالبان تر شا شوي دي. اسوسییټډ پریس لیکي چې که څه هم افغان حکومت د کامیابۍ ادا کړي خو ځایي خلک اوس لا هم په کورونو کې بند پاتې دي او د درنو چاودنو او د ډزو آوازونه اوریدل کیږي. لاغه وروسته چې د امریکا متحده ایالاتو د اوریګون ښار په یوې پونځي کې یو وسلوال کس لږ تر لږه اته کسان ووژل او شل کسان نور ټپیان کړل، جمهور رئیس اوباما د امریکا د کانګرس څخه غوښتي چې د وسلو په اړه دې د منطق پر اساس یو قانون تصویب کړي. اوباما د رایه ورکوونکو څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې دې دا په یاد ولري چې څوک د وسلو د قوانینو ملاتړي دي او څوک یې مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي اسمبلی غونډه لا روانه ده او د نړۍ مشران په نړیوالو بحرانونو چې پکښې د تروریزم په خاصه د اسلامي دولت پر ضد جنگ، منځني ختیځ او د شمالي افریقا د ماجرینو مسلې په اړه خبرې کوي. د غرض د هند بهرنیو چارو وزیر ششما سوراج د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له یو ورځ لمخې چې په ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې وینا کړې وه او کوم وړاندیزونه یې کړي وو پاره سخت پرون شو دلوي. هغه ویلي چې دې ته تیار دي چې د پاکستان سره د سولې خبرې وکړي، خو دغه یواد لمړی باید خامخا د تروریزم څخه لاس واخلي. سوراج ویل موږ څلورو مادو ته اړتیا نه لرو، د تروریزم پرېږدي او راسي چې کښینو او خبرې وکړو، دا به ټولې مسلې حل کړي. د عراق صدر اعظم ویلي دي چې که مسکو په عراق کې د هوایي بریدونو وړاندیز وکړي نو دوی به د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي. روسیه تر اوسه لا د دې وړاندیز نه دی کړی. حیدرالله آبادی د فرانسې ټلویزیون څلور ویشته ویلي که موږ ته داسې وړاندیز وسي نو موږ به غور پرې وکړو او زیاته یې کړه په حقیقت کې به هرکلی وکړو. هغه دا هم وویل چې دا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوټین سره په تماس کې دی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د پنځشنبې پر ورځ وویل چې روسیه داسې کوم پلان نه لري چې په عراق ته خپل هوایي بریدونه وغځوي. هغه زیاته کړه دا د روسیې په ګټه ده چې د اسلامي دولت د ډلې مرکزونه په نښه کړي، ځکه چې 2000 روسان د اسلامي دولت سره یوځای سوي دي او دوی د روسیې دپاره ملي خطر پېښولی سي او دا کسان که بېرته روسیې ته ولاړ سي نو لویه ستونزه رامنځته کولی سي. د سعودي عربستان د حج د مراسم پر مهال د مړو شوو کسانو شمېر په داسې حال کې نور هم زیات سوی دی چې ایران اعلان وکړ چې تیر اونۍ په ټیل ماټل کې د ایراني حاجیانو شمېر 1415 ته رسیدلی دی چې له مخې د شمیرو سره دوه چنده دی او د دې امکان دی چې دا به د منځني ختیځ د مخالفو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابې کړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په کندهار کې به نن د تودوخې لوړه درجه 14 وي، ټیټه به 19 وي، اسمان به شین وي. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه 40. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه 10. په خوست کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه 15. په مزار شریف کې بنان اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 22. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 19. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما همکار خلیل خان تاسو څخه رخصتي ژو. په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. د دغه خبرونې همکاران هم حاضر دي. تاسو زموږ سره اوسئ.